حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کوربدان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم پوښتنه له دې نه پیل کړم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو له نظره څومره له اندېښنې ډکه موضوع ده؟
له بده مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د یغوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباني خوندې کی. زیاتره دوی په عملیاتو کې قرباني کیږي او په عملیاتو کې وژل کیږي، او په دې کې تر ټولو لوی بدبختی دا ده چې په تیر کال کې زیاته قرباني ماشومان او خزو ورکړل، او زیاته قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا له جګړې سره تماس نه درلودي. نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو ښکېلو غاړو له لوري ډېر یو ناوړه وضعیت دی، او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي، او نه هم بهرني ځواکونه، او نه هم افغان حکومت متاسفه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال هغه لومړني نه میاشتې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لاړخ یا په لحاظ ډیر خونړی کالو، تاسو هم دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی و. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغسې سړک غاړې ماین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجي د مراسمو لپاره راغونډ شوي وو، هغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخیستل کېدله، په هغو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغسې خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پېښ شوي. لکه په دغه اتلس کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه تیرو پنځو کلونو کې، او که بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و، ملکی خلک ډیر قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وي، او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای، او که یې شدت واخیست ستاسو نظره علت څه دی؟ همغه تفوق طلبي
ښه لارې دا وه چې د سولې خبرې پیل شوې، هلته دوی اوربند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته چې ګوري، دلته یوازې د طالب او د امریکې او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات چې تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډلو را پیدا کېدل یا د دوی ترمنځ هغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوالی ته ډېر زیات واده ورکړي ده، تاوتریخوالی زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودي چې مخصول کونه په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې قرباندی، کله چې ته ماته نه نواتې راځې نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لرې، ته ځان سره بیا ماته خبرې کوونو، که ته د زری موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول، او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبري کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارت یاد کو، هغه تر نورو چارواکو دی جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخ وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي دی جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل سوي دي چې 1% مسول طالبان دي، او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرني ځواکونه په افغانستان کې بلل شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوی دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسیون باندې، خپلواک کمیسیون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دې وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی به هغو سیمو ته سفر کړي چې هلته د هر کورنۍ ل 15 نیولې بیا تر لسو ته دیار لسو کسانو پوری په هوایی برید کې شهیدان شوی دي. او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ درې څلور پنځه غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې وه، نو په لویو ښارونو کې معلومداره خبره ده چې تلفات زیات اوړي. او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناکه وسیله وه، سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکي خلکو باندې واوښتل. خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې اویا فیصد طالبانو ووژل او څلوېښت فیصد حکومت ووژل. په کار دا ده چې د دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخص پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژني، له هغې نه پوښتنه وشي چې واوروره که تا یو وژلی که د لس وژلي د دې حساب باید درسره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دی چې دا څنګه کمولی شو.
تسل صاحب، تل دغسې راپورونه یا هر کال دغسې راپورونه خپرېږي د یو شمېر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډېر توجه کوو خوندیتوب د ملکي وګړو ته، ولې هر کال له بل کال نه بیا تلفات زیات وي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دغه یوه جدي موضوع ده او دا د جګړې ښکېلې خوا وي، هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومداره خبره ده چې په جګړه کې، د افغانستان په جګړه کې، ښکېل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانینو ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. له بل اړخه که تاسو وګورئ، په همدا تیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکي خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. له بل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي در تر رئیس جمهور پورې ورغله، له هغې خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا څه ده؟ زه رئیس جمهور ته وایم، زه یې د جناب محب صاحب ته وایم چې دی په دې وروستیو کې ډېر سفرونه هغو سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دي او هوایي برید نه وژل کېږي، په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ یا پوځ در سه بیایي او هلته په خلکو باندې مېلمستیاوې اړوئ. دا ښه ده چې دلته د وزارت داخلي ته ورشي او وزارت دفاع ته ورشي، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونیټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې هلته ورشي، له دې کمانډانانو سره وغږېږي چې وسړی ته ماته دغه ستا د جغرافیا چې تا دغه راپور ته ماته راکړې، په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی؟ ته ماته هغه اسناد راوښیې چې تا ته خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي، دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی؟ په کار دا ده چې دوی ملاقات له خپلو د جګړې له امیرونو، د جګړې امر څوک ورکوي، له هغې سره وکړي. یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد دوا شي، یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد دوا شي؟ اساسي تغییرات راوستل په کار دي چې دوی نه کوي.
تسل صاحب، که چیرې وضعیت دغسې دوام کوي، څه ګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو ناورین باندې بدل نه شي؟
همدا اوس بدل دی، وضعیت په ناورین باندې اوښتی دی. پخوا به ویل کېدله چې د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله رامنځته شوې، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس یعنی دا نوره نه زیاتېږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې یو میلیون خلک راوځي. خو دا دې معنا څه ده؟ او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د ولس لپاره وکړي، هغه نه ترسره کوي. هغه حقونه چې باید ولس ته ورکړي، هغه نه ورکوي. له بله اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي، او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې یو. نو چې ته د اصلي بچی د دې خاورې، نو ته بیا ولې د خلکو کورونو کې پټېږې؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراشم اوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسي درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي، هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سره ته خو خلکو مابینځ کې ماته
اوس دغه ناورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره، په تیر چې خزي او ماشومان هم پکې وژل کېږي، څه باید وشي؟ د جګړې ښکېلي خوا باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی، هغوی باید څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډېر زیات موږ هم غږېدلي او ډېر زیات ورباندې بحث شو چې څه کېدلی شي. و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکیل شي، هغه که د امریکا ولس دی، هغه که د افغانستان ولس دی، او هغه که د طالبانو خواخوږی ولس دی، هغو ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپل هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکی برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخته پورې چې څوک په افغانستان کې ملکي تلفات نه درېدي. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسي چې ده دې ته دغسې د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مارکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصولو بلدي، هر ډول اسلحه وکارولی شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي، هغه بیا کولی شي چې د جنګ ستراتیژي جوړه کړي او طرزالعملونه مراد کړي.
ډېره مننه.